شوکت میرزایف ماه آینده به فرانسه برود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جرمنی خواسته است تا حزب فتح‌الله گولن را به حیث یک سازمان تروریستی بشناسد. انقره فتح‌الله گولن را که در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی متهم می‌داند. در مقاله‌ای که در وبسایت روزنامه فرانکفورتر آلگمن زیتونگ و نشر رسیده، آقای اردوغان گفته است که این دو کشور عضو پیمان ناتو باید رو در چنین مسائل با هم همکاری کنند. و خبر آخر که رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو از کشورهای دیگر خواستار شد تا برای متوقف ساختن تجاوز روسیه بر کشورش کمک کنند. آقای پروشنکو در سخنرانی دیروز خود در اسامبلی عمومی ملل متحد گفت که جلوگیری از گسترش نفوذ روسیه یک جزء از وظایف ملل متحد است. پایان اخبار.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی
بیا هم سلام د دې سطح پرونی ته شرغلې زحمت چې برو ظریف نظر بیا هم ستاسو قربانی یو. تیر سات مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسله وڅېړله. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون په وینا په تیر یو کال کې 9414 تن ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي، چې د دوی په وینا 80% دغه مرجوب له اویا دغه تلفات د دولت مخالف وسلوالو ته راجي دي. 10% حکومتي ځواکونه په کې لاس لري او 15% هم د نامعلومو کسانو له لوري شوي دي. دا سات د افغان ځواکونو د تلفاتو پر موضوع بحث کوو. د دوشنبه پورس د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په واشنگتن کې خبري غونډه ته وویل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو تلفات په تیر یو کال کې زیات شوی او تر دې راوروسته امریکایي ځواکونه د خپل تاکتیک د سمون هڅ پیل کړی دي. ماتس که څه هم په دې برخه کې ډېر توضیحات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې موږ ځانګړو سیمو کې د افغان ځواکونو ملاتړ زیاتوو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا هره میاشت په سلګونو افغان عسکر او پولیس وژل کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې اونۍ مخکې په کابل کې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په یوه غونډه کې د پولیسو د مرجوبلې د کمولو په خاطر د کورنیو چارو وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ولسمشر اشرف غني په نامناسبه ځایونو کې د ځواکونو ځای پر ځای کول غلطې پرېکړې او لاسوهنې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو علتونه بللي وو. د تیر کال د یو پلان لمخې د افغانستان سرحدي پولیس او عامه نظم پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو پورې وتړل شول او د دې کار هدف دا و شدل شو چې د عادي پولیسو جزو تامونه د قانون د تنفیذ چارو ته ډېره پاملرنه وکړي او تلفات هم کم شي. د رویټرز اژانس په وینا بهرنیو مرستندویانو په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتو چې ټاکل شوې روان کال د افغان پولیسو ته 1.6 میلیونه ډالر بیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تنخواګانو د پروسې د ښه کولو، د پولیسو له لیکو د فاسدو مشرانو د لرې کولو او د خیالي پولیسو په نوم د تشکیل د له منځه وړلو په ګډون د پراخو اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړی، خو په وروستیو کې د پولیسو د تلفاتو شکایتونو حکومت دې ته مجبور کړ چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره نوې ژمنه وکړي او هم پولیسو ته نوې شی وسلې او وسایل ورکړي او په دې برخه کې هڅې وکړي. رویټرز اژانس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د یو جګپوړي چارواکي په وینا چونو مې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې په راتلونکي یوه میاشت کې به پولیس نور په ډېرو حساسو ځایونو کې د تلاشۍ په پوستو کې نه وي، بلکې د ملي اردو سرتیر به هلته ځای پر ځای شي او هدف یې دا شول شوی دی چې ملکي تلفات نظامي تلفات کم شي. نظر څه؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما بازم از قسمت اول محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستن و همچنان محترم آقای کابلخان تدبیر کارشناس مسائل نظامی هم به استودیو تشریف آوردن. برای آقای تدبیرم خوش آمدید میگوییم. خوش آمدین سیب.
تشکر، سلامت باشید نظر سر محترم.
بله، خب ما در قسمت اول بعض بخشای عمده را از نقطه نظر حقوق بشر از نظر گذشتاندیم، همدرد صاحب شاهد بودن. حالا در قسمت دوم طرف نظامی را هم یک از نظر بگذارانیم. آقای تدبیر، شما در مورد تلفات نظامی کدام احصائی دقیق در دست دارین؟ اگر در دست دارین روی سبب پایش یک ذره صحبت شوه بد نمیشه سیب. باز آقای همدردم در مورد صحبت میکنم. بفرمایید تدبیر سیب.
تشکر جناب نظر سیب. ما سلام و حرمت خود را خدمتی شما بیننده‌گان محترم رادیو آزادی و همکاران تکنیکی شما. ببین نظر سیب، به ارتباط تلفات نظامی تا اکنون هیچ کس احصای دقیق را نکرده و هر روز ما تلفات را که شمارش میکنیم، اگر از ارگان‌های نظامی است و یا از طرف مخالف است و یا تلفات ملکی است، احصای مخالف است. تنها احصایی که چند روز پیش در پارلمان ارائه شد و نمو احصایی شاید پیش شما هم موجود باشه، و نمو یک احصایی که تقریبا بسیار یک عماری کلان نشان میداد به ارتباط موضوع تلفات نظامی. اونا تشریحات ندادن وزیر دفاع و وزیر داخله و نمیتونستم تقریبا تشریحات بدهند. علت چیز که اونا سر بحث بحث نکردن که چرا تلفات نظامی زیاد است، عواملش چی است، به علت چی ما چرا تلفات نظامی زیاد داریم، مشکلات ما چی است، کدام موضوعات و کدام خالیگاه های است که ما تا بالی پر نکردیم و کدام مسائل است که باید برای از او توجه شد. سر تلفات نظامی اگر بحث کنیم، ببینین تلفات نظامی زمانی که در جنگ، اگر شما در 45 سال سابقه ای که ما داریم با جنگ، اگر در اونجا یک توجه شما داشته باشین، در زمان سابق ما تلفات بسیار کم داشتیم، ولی هر روزی که اردو به طرف خرابی رفت، اردو به طرف به اصطلاح انحلال رفت، همینطور تلفات ما هم زیاد شده رفتن. امروز 18 سال بعد، زمانی که ما بعد از احیای اردوی افغانستان و ساختار جدیدیان شروع کردیم، تقریبا در بدترین وضع معامل قرار داریم. علت و عواملش مختلف است. ببینین در جنگ، زمانی که شما یک سرباز بر جنگ توظیف میکنین، چند موضوع بسیار عمده است که باید در نظر گرفته شده. اصل جلب و جذب برای اردو، شما باید افراد و اشخاص را جلب و جذب بکنین برای اردو که او سالم باشه و انگیزه از زیر داشته باشه که او واقعا خدمت میکنه، نه به خاطر یک لقمنان او داخلی اردو یا قوتهای نظامی میشوند. بعد از اینکه شما یک فرد را جذب کردین به اردو، او به چند چیزی عمده ضرورت داره که تعلیم و تربیه است و سوق و اداره هم و موضوعی عمده ترین موضوع که شما باید برش انگیزه بیتین که وطن حق داره سر خودت، ای وطن مادر ماست و ای وطن به نگاه داشت ضرورت داره بر شما جوانا. فعلا ما که تلفات زیاد داریم، علت چیست که اولین علتی تمام تلفات فساد است. فساد از مقرری یک افسر برای یک قومندانی مشخص، از مقرری از او گرفته تا با آخرین کسی که تا با آخرین سربازی که در پوسته توظیف است، فساد همه یعنی مناطق اردو افغانستان احتوا کرده.
بله. و در تدبیر سیب پیش از اینکه به فساد داخل شویم، این مسئله منطق اردو را در افغانستان یک از نظر بگذرانیم. سیب، مثلا یک سیاهی لشکر به چی بکار است، در حالی که مثلا اونا را از نقطه نظر وسایل ضروری بسلا تامین کردن نتانن. از که دست یک تعداد کم عسکر، مگم از تیاره گرفته تا هر چیز ری و دگه که هم جان خودشان نفس شد و هم بتانن صحیح کار کرده بتانن در وقتش برسانن. یعنی منطق امی نظامی در افغانستان از نقطه نظر شما تا چیت درست تره میشه، برای ازی که دیجه ما مثل ناپلیون، مثل اتاتورک دگه تر یک شفای یعنی مدیرای نظامی شناخته شده ایز در نظر ما نمیرسه. یکش میره معلوم نیست که اردو را کی رهبرش است. مثلا یک وقت سردار ولی میگه من امی کلایمان بس است که اردو را اداره بکنه. یعنی یک قسم از نظامی بودن برآمده است. یک قسم پیش از این که روی فساد گپ بزنیم، امی موضوع منطق نظامی را در افغانستان اگر ترک کنیم تا چه درست است؟
ببینید شما بسیار دقیق فرمودین، واقعا سکتور نظامی و یا نظامی که ما قبل از داشتیم در افغانستان، ما اردو و نظامی های بسیار خوبی هم داشتیم، زمانی که حتی اگر شما از 3-4 قرن گذشته یک محاسبه بکنین، ما در افغانستان قومندان ها و یا افراد و اشخاص داشتیم که میتونستن افراد و اشخاص بسیار دقیق سوق بکنن تا 25 سال پیشه. ولی بعد از انحلال اردوی افغانستان، زمانی که جنگ سرد ختم می شود، اردوی افغانستان منحل می شود، بعد از او در اینجا اما به اصطلاح افراد و اشخاصی که استخدام شدن برای ساختار اردوی، برای به اصطلاح که اردوی افغانستان پس از سر بسازن، اینمی افراد و اشخاصی که استخدام شدن یقینا در یک نقصه وجود داره، و یه نقصه که وجود داشت اینجا افراد و اشخاصی استخدام شده بودن که تنها به جنگ چریکی و به جنگ به اصطلاح مردم عام شما به جنگ خراب و طرف بلد بودن، نه کسانی که مکتبی اردوی افغانستان ساختن و کسایی که نظرهای مکتبی را می دادن و می خواستن که اردوی افغانستان واقعا دقیق بسازن و سرساختار از دقیق کار شود، اونا را کس اجازه هم نداد و قرار موقع هم برش نداد که اونا داخل اردوی افغانستان شود و در ساختارش کمک بکنه، از اونا کس کمک هم نخواست. شما دیدین در ابتدا زمانی که اردوی افغانستان ساخته می شد، هر کس و ناکسی که به نام دشمن طالب بود به اردوی افغانستان جذب شد، سر افراد و اشخاص سرمایه‌گذاری نشد بدون از اینکه تضمینش گرفته شود، بدون از اینکه امو منطقه وار یک تعادل در نظر گرفته شود. هر کسی که آمد، هر کسی که به دشمنی طالب سخن گفت، اونمو به اردوی افغانستان استخدام شد، و آدم سابقه جرمی داشت و آدم مشکلات دیگه داشت، دستش در وقت طالب قطع شده بود به دزدی یا به جرایم دیگر، و یا در جنگ های مختلفی که از انحلال اردوی افغانستان گرفته، از چور ادارت در افغانستان گرفته تا همه چیز نمیتر افراد و اشخاص استخدام شدن، و اونا هم مطابق فهم خود مردم را به اردوی افغانستان جذب کردن، که این واقعا یک مشکل بسیار بزرگ بود.
تشکر تدبیر سیم. بله،
از سوی دیگر بازم بر شما فرصت یک عرض میخوایم بکنم.
بله، فرصت می بخشم. بله،
از سوی که یکی هم قوات های بین المللی که در افغانستان آمدن، اونا هم از یک طرف مردمای را استخدام کردن، و یعنی مردمای را که استخدام کردن اونا مخالف تمام کنوانسیونایی که از 1362 سال 1366 کنوانسیونای ملل متحد ژنو که در کشورهایی که جنگ داخلی جریان داره، اگر قوات های بین المللی اونجا اعزام میشه اونا باید طرف نباشن. اینجا قوات های بین المللی هم که آمدن، اونا هم طرف صورت گرفتن، و یعنی باعث ازی شد که به اردو هر کس و ناکس راه پیدا بکنه. بله. سوی دیگه برای جنگ سالارا و تنظیم سالارا سهم داده شد که با اساس سهم به اردوی افغانستان افراد و اشخاص معرفی کنه، و متاسفانه و نمای علت هست که امروز ما صاحبی یک سکتور نظامی ملی نیستیم.
مننه مننه تدبیر سب وار بشو همدر سب سره لدی چې کابل خان تدبیر ډیرو مهم مسائل ته اشاره وکړه چې نوی اردو کې څه مشکلات دي، او دغه مشکلات درې باید شوی دي چې تلفات هم زیات شي. لیکن په ورته وخت کې په روسیو کې فرزن د غربي مطبوعاتو په ګڼو راپورونو کې دا ملوستي دي چې د افغانستان کوماندو ځواکونه خوراش روزل سوي دي، او اته پسیمه کې بیساری دي. د افغانستان جمهور رئیس چې په روسیو کې هند ته ولاړ، د اعلان وکړ چې د کوماندو ځواکونو شمیر هم 3200 تر رسیدل دي. څنګه آیا اردو ته په همدې سترګو وګورو چې مشکلات پکې ډیر زیات دي، او کنه دا امید شته چې په لنډ راتلونکي کې ممکن دغه ستونزې چې د افغانستان اردو لري دا به هم بهتره شي، او دغه مشکلات به ترې لرې شي؟ همدرسه
شیبر صاحب، اول به پر دې مشکلاتو باندې خبرې وکړو، بیا چې څومره
په مشکلاتو خو تدبیر صاحب ډېرې خبرې
وکړې. یو دوه درې مسائل چې ما در زیاده ته بیانوم، زه فکر کوم چې هغه به نه وي، او فکر کوم چې اصلي دغه بنسټ چې دی د دې مشکلاتو چې په دې جنگ کې تلفات ډیر شوي دي، چې موږ پرمختګ نشو کولای، زموږ حالت دې ته را رسیدلی دی، هغه دغه دي. یو خو دغه دي چې وایي 3.5 لک قوتونه دي، زه فکر کوم په دې کې ډیری چې دي خیالي دي، او ډیر دغه سی ځوانان چې غوی باید د جنگ په جبهه کې وي هغه د وکیلانو د ساتنو لپاره چې دی موظف شوی دی یا د سفارتونو لپاره یا د نورو دولتي ارګانونو لپاره دی چې موږ که په مجموع کې کوس دفاع وزارت یا نور امنیتي ارګانونو چې کله امنیتي گزارشونه ورکوي دوی وایي چې د 1500 په شاوخوا ولایتونو کې د دوی نظامی عملیات روان دي، یعنی تعداد ډیر کم دی چې په جنگ کې دوی خواره وارد دي سره او یو څه دلته سره مصروف دي. بله مسله شیبر صاحب ډیره زیاته مهمه چې دغه ده، د دې منطقي هیوادونو ته وګورئ او د نړۍ نورو هیوادونو ته که تاسو وګورئ، دغه نظامي برخه بیخي د دې پارلمان نه د رایخیستلو نه بیخي مستثنا ده. د پاکستان که تاسو وګورئ کوم پوز دی هغه پارلمانو دې شیانو ته بیخي اړتیا هم نه لري، حتی حکومتونه دی جوړوي. د هند مسله هم داسې ده، د نورو هیوادونو هم داسې ده. له بده بخته چې اوس پر کوم حد کې موږ کمزوري یو، موږ د ډیر بد حالت سره مخ یو، هغه دغه ده چې زموږ د دفاع وزیر، زموږ د کورنۍ چارو وزیر، زموږ د ملي امنیت رئیس هغه مجبور دی چې د هر وکیل 250 تنه وکیلان دي د هر یو ناز واخلي. اوس دوی بیا کاندیدان دي او بیا هدیه خل زموږ د سرتیرو جسدونه په ولایتونو کې په شپو شپو پراته وي، خو د یو وکیل د پاره چې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي دوی هلیکوپټر ورکوي، خو دغه قربانیانو د پاره چې دی هغه نه ورته ورکوي، ځکه چې دی وزیر بیا د دې نه ډارېږي چې سبا بیا ماته د عدم اعتماد رایه رانه کړي، پارلمان ته مې د استجواب دپاره ونه غواړي، بیا مالته چې دی ذلیله نه کړي. نو په دې اساس باندې په اساسي قانون کې زموږ لومړنۍ ماده چې باید تعدیل سي او چې باید دا مسله نوی پکې راغلې، دغه وایي چې زموږ امنیتي ارګانونه د جنگ په حالت کې موږ باید پارلمان او دې شیانو ته موږ ضرورت نه درلودلای، ځکه یو وزیر چې راسي سیستم یو رقم مخکې بیاي، خلک یو رقم تربیه کوي، او بل وزیر چې راسي هغه سیستم بیخي له نظره وغورځي، هغه پلان او تدبیر یې په نظر کې نه نیسي، د ځانه بل شی جوړي. نو دا د ځوانانو پر روحیه باندې چلته د جنگ په سنگر کې ډیره ناوړه او منفي اغیز کوي. بل مسله دا ده چې هغه څوک چې باید جنگ ته لاړ شي، د جنگ لومړی سب ته لاړ شي، تاسو وګورئ په نور نړۍ کې د جلب و جذب کوم هغه چې دا یاد دغه د عسکري کوم دوره چې د هڅه موږ داسې ویل داسې شاهدان یو چې د برېټانیا شاهزاده لارغلی ویلمن ته دلته یې خپل وظیفه اجرا کړې ده، لیکن موږ کده وکیل یو شناخته کې د ترزوی د مامازوی د کاکا زوی خپل خپلوان کې هغه د سره ګرځي پر ټټولو غوړ ځای کې واغه وای د جنگ هغه ته ملګی نه لګی نه لګل شي، نه قومندانو د فرقي قومندانو او نه هم دفاع وزیر د دې صلاحیت او د دې جرأت لري چې یو څوک دی د وکیل خپلوان دی یا د وزیر خپلوان یا چې یو څوک شناخته ولري هغه دی د جنگ چې دی لومړی لیکي ته ولېږي، دا بیا په نورو سربازانو باندې منفي اغیز کوي، هغه بیا ښه جنگ نشي کولای، هغوی ته انګیزه ښه نشي ورکول
کېدلی. زما یو بله مننه هم تر سپ تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې امنیتي ارګانونه باید د رایه اخیستنې له بهیره کې مستثنا وګڼل شي. تدبیر سپ تاسو څه فکر کوئ په دې کوم سیستم باندې چې د افغانستان کمانډو روزل شوی دی او نړیوال خو ډېر ستایي، آیا فکر نه کوئ چې دغه سیستم سم روان دی؟
په دې شک نسته. په افغانستان کې د کومندو ځواکونو هغه روزنه چې شروع شوې ده، ما لیدنه هم کړې ده، ځینو قطاعاتو نه خپله ورغلی یم، لیدلې مې دي. د هغو په روزنه کې شک نسته، ولې دلته مهمه خبره تر ټولو دا ده چې راځئ چې د افغانستان اردو یا د افغانستان ملي پوځ د افغانانو په واک کې ورکو، هغه له دغو زورواکو له منګولو نه د باندې راوباس، تر څو پورې چې موږ د افغانستان نظامي سکتور د زورواکو له تشبس او د دوی له مداخلې نه د باندې ونباسو، تر هغه وخته پورې موږ نسو کولی چې دقیق نظامي سکتور ولرو. یو قومندو باندې به تاسو څه وکړئ؟ ګورئ، دا اوس هم ډیری د افغانستان قومندانان یا نور کسان یا هغه څوک چې په اصطلاح باندې لوړ پوړي دي په نظامي سکتور کې، هغه تر اوسه پورې له تنظیمونو په جنګي ډلو پورې اړه لري، هغه د افغانستان د ملي پوځ په توګه باندې د دوی پیژندله. ما ته د افغانستان د خلکو دا شک او د دوی همکاري هم چې له مخالف سره زیاتېږي ورځ تر بلې، یو له علتونو نه همدا علت ته چې د افغانستان نظامي سکتور د جنګ سالارانو په واک کې ده. دا باید ملي کړو، دا باید د دوی له واکه سره لدي چې د افغانستان ولسمشر ډېر زیاتې هلې ځلې وکړې تر څو دا سکتور د باندې راوباسي، افرادو اشخاص موظف سو، یغو هم خپلې هلې ځلې وکړې. دا زما دوست ما په څنګ کې ناست ده، موږ د تاسې د راډیو دلته چې راتوش ششترک ته کتاسی دلته چرته په دې نږدې وخت راغلی یې دلته چې کله رانه نوځي داسې فکر کوي چې اوس هم هغه د دیارلس سوه یو اویا کال د شورای نظار یا د جمعیت اسلامي یا د یو بل ګوند د قرارګاه ته ننوځي هغه عکسونه دي په هغه رقم باندې حال ده نه د ملي امنیت کارمند نه د پولیسو کارمند هیڅوک دا نزاکت نه مراعتوي چې دوی د افغانستان د ملي وسلوال پوځ یوه برخه ده او په دې کې وزیران هم ډېر عاجزه دي هغه هم نشي کولی سرل دي چې وارو وارو باندې موږ دا په پیشنهاداتو په خبرو کې ورته ویلي دي ښه که بیرته تاسې دا پروسه د اتلس کاله ټول شاته غورځوئ او دا پروسه تاسې له سره شروع کوئ دا ستونزمنه ده په دې کې هېڅ شک نشته هر افغان چې د افغانستان د هرې سیمې اوسېدونکی ده هغه د دې حق لري چې د افغانستان په نظامي سکتور کې دنده اجرا کړي ولې څه ضرورت ده چې باید د افغانستان د اردو یا د افغانستان د پولیسو په موټر باندې د ګلبدین حکمتیار د احمد شاه مسعود د سیاف د مزاری او د دوستم عکسونه ووسي دا فرض ده دا سنت ده ولی د افغانستان د نظامي سکتور رهبري دغه خبرې ته توجه نه کوي دغه مسایل حساسیتونه راپاروي دغه
تدبیر صاحب دا مهمه موضوع ده تاسو اشاره وکړه بله مهمه موضوع ته مو اشاره وکړه اردو په ټولو هیوادونو کې له سیاست لري وي هغه په سیاست کې برخه نه
اخلي ملي به شوه
ملي همدا معنی لري چې دوی به په سیاست کې د چا پلوي نه کوي
نظر حرفوي باید
به خبرتیا ته به ورشو بیا به اوریدونکو نظر
راوړي
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو
شنوندگان محترم موضوع بحث ما تلفات نظامی در افغانستان است مهمانای محترم ما محترم آقای کابلخان تدبیر کارشناس مسائل نظامی محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستند هر دو به سوالای شما جواب میدن شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01 می باشد
بله داشت میره بازه هم تکرار کم 0-209-203-540 بلش میره ده 0-209-203-550 او نریوالش میره موده 0-0-4-2-0-2-2-1-2-0-5-0-1 او ریدون کتا مخه که و موضوع موده پا افغانستان که نظامی تلفات میره بانیو که تاس پلند کس
بلو سلام علیکم
و علیکم السلام
شبار صاحب جولی سیتی خبه
منانا سلامت
عبدالحق مکادستان
مهربانی
مخی ما دیر کوششکو متاسبانا چه رخ نوشو موبایل تاسی ملکی آقبانی باز کو کنا اوز که نظامی باندی
بله
نو دا کم را پوشی تاگام نچا و سره دا غلط ته اتل اس کسا انسانان بیگونا شهیدان شیو یا اتل اس کسا
بله
چه اگر طول منگا دیست تانی شهیدان او دلتا تاسی نه کسا و غیلی کنا دا اشتباه دا اتل اس کسا شهیدان و خلقو دخارو نراو کل او غیقی طول سیاسری و ما شما پوشل تاگاب که دا دراغ پا دارا که دا می آخیر منجا کیا
بله
او نو پد شود نظامی ما په دلیل باندې دا اردو لکم مخکې تدبیر صاحب ویلې د خبرت اشاره وکړه چې دا ټول اجن سالاران هغه ناولي خلق ته شوي چې ټول پولاریان هغه ټول متعدان دي چې کله نشي وکړي قرار نه پیره کوي نه ګزمه او نو بس تاسو نه چې شل کسه تلوي خسته اچا کسه په دا پوښتو کې وجل کی دا ټول هغه پولاریان دي هغه
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په سپو کې پروګرام دی بله مهرباني وکړئ
بله بفرمایئ صدایتان نمی یک شنوندی دیگر میگیریم بله بفرمایئ
بله السلام علیکم
و علیکم
زه تاسو پر موضوع دا بحث کوم د پولیس شیرانتیری امری دا خو دا په خوانی ملشه کومندانان دي هغه د خپل شخصي مخ د پاره استعمالي نو په دا پولیس وژل کیږي او بل دلته زنې کمانډانان په ورپور کمانډانان یان چې د امنیه کمانډانی کمانډانان د ولایتو د خپل شخصو ګټو لپاره استعمالیه.
او مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخسته. بل اوریدونکو ته مخه کو.
بله
مهرباني وکړئ، تاسو د پڅپوک پروګرام دی.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام نظر صاحب، سلام شما و مهمانان دیوان قدرتان. از روایت علمم دی تقدیم میکنم. باید که گوشه بر صاحب خبر داده به نظامی تلفات که منگ تاسو لرو پا باز پوستو او قطعاتو که کل چیز منگ پولیس منگ مسکری کرده ده کل بچی منگ پا یوزی که مستقر کیدو او غزای مساطی پا اولین شیبه که با منگ در خپل سنگرون رو ویستل نورتا هر اسکر بزن تا سنگر رو ویستا هر اسکر بزن تا اگه خط ارتباط ده یو بل اندیوال ده ده سنگر سرا به خپل خط ارتباط دین که ما خام پا منگ بانده عمله کیگی منگ باید سنگرون رو لرو او منگ باید خپل سنگرون رو ده دخمن سرا و جنگی بو لمنگ داغا اسکر او داغا سایمان سبان تی کم داغا داغا تا واریزی پوست او پا یرزی که زای پر زای کیگی تاسو باور وکړئ چې برڅه چې دوی کلنګ ته لاس هم نه ورځي، دوی بلچې ته لاس هم نه ورځي، دوی فقط هغه تاورونه چې امریکایانو دوی ته ورکړي هغه له خاورو ډکي چې همدغه مځکې په سر باندې کېږي. کله چې دښمن په دوی باندې حمله وکړي دغه تاورونه په اول په هغه اوله شیبه کې په اشتادو اشتادو پنځ باندې هغه دغه جنرال صاحب په دې باندې ډېر ښه پوهېږي پاشادو پنځو پاشادو دوی ولي سر دغه هر چاور په هوا کوي دوی له سره یې تېروي. کوم وخت چې دوی وګوري دوی په شاوخوا کې نه چاور وي نه سنګر وي نه هېڅ وي هغه دښمن درته ولاړ وي دوی ځای په دې ټوله ضربه کې تاسو وګورئ تاسو خپله راپور ورکوئ چې پنځه ویشت نفره په پلانکي ځای کې له بینه لاړه څلوېښت په پلانکي ځای کې له بینه لاړه. زما پوښتنه له جنرال صاحب نه دغه ده، جنرال صاحب یوه خبره خو دا وه زمونږ دغه اردو چې جوړ شوی دی لکه تاسو چې وفرمایله چې هر سړی د طالب ضد و هغه راغی دلته ځان یې چهره او دغه سو بل زمونږ دغه سایمن سبان چې اوس فیلن سایمن سبان دي سایمن سبان دي ټولي دي د کندکو دي هغه لوړ یې نه یادومه. آیا دغه ټول بې تجربه خلک نه دي؟ دوی هېڅ ځای کوم څه نه دي ویلي. یو وخت کې د هلمند په ولایت کومندان چې راغی هغه معول د ارکانهار و اما اول چې ورته ګورو صاحب رتبه یې د جګړنۍ وي د ګرمنۍ وي اما ده ته چې ووایه چې دا کلاشینکوف ته پنځه دا ټول کښلاق کې درته یې
وتړلمانه د روزنې په برخه کې د روزنې په برخه کې تاسو انتقاد لري. بل اورېدونکو ته مخه کوو. اسدی پڅپوک پروګرام دی. بله مهرباني وکړئ.
بله بفرمایئ صحبت کنین. شماره های تلفون برتان میگم. بله
تو تکنیکی ستون سده دی وصله دو پا برخه که مهربانی
وکی. آره صحیح شد. بفرمایی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاس پلند کس
خیلی تا تا سلام و میل منو تا سلام دی ازاده رادیو طول آوری دون
منان سلامت
احمد همدرد در سر پایدی که که امزل اغمان در کارغیونا.
آه مهربانی همدرد
بس خبر ادست در شیبر سیب کنو یو بیت د خپل بچی نه مري ښه پروا کوي او جنګ یو کوي دی ناروا کوي دا تلفات چې ورکول کېږي دی اصلي هغه سرچینه معلومول په کار دي چې دا څوک مړه کوي د چا له خوا نه مړه کېږي دغه امریکا څخه ده اسامه بن لادن په افغانستان په بل مخ واړوی څه دا پاکستان کې پیدا که پاکستان باندې څه وکړل هېڅ هم پې ونه کړل دا اوس اپ سعید څه دا لس میلیونه ډالر یې پې انعام تړلی ده او همدغه خلک تربیه کوي دې خو یې رالیږي نظامیان پې وزن یا پې سعید ته چا څه وویلې اوس هم انتخاباتو ته ولاړو. شیبر صاحب دا خو داخلي خلک دي دا خو همپاره خلک دي که چا ورته ورور یو لک ډالر ورکړل مکتب هم سوځوي مدرسه هم سوځوي جومات هم ورانوي ملکیان هم وزني نظامیان هم وزني دا امریکا ته په کار ده اوس چې عبدالله تلی دهلته یې دغونه ویلي دي چې مثال خبرې ګاونډیان یې هم نه دي یاد کړي نوم یې نه ده اخیستی باید له ښو ثبوتو سره تلی و هلته باید ګریوان یې هلته شکولی او زړلي ول چې مونږ تباه شو برباد شو. وروره دغه خبره وایه ما نظر وشي
مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. نظر
خب به مهمانای محترم مراجعت میکنیم. خب تدبیر صاحب بسیاری سوالا متوجه شما سه بفرمایید.
تشکر جناب نظر صاحب. اول خو عبدالحق ورور سیل کپسان زنگ والی و دی تلفات پر ارتباط باندی واقعا سیمو که تلفات زیاد دی هغه راپورونه چې ورکول کیږي په هغو کې نقص موجود ده ملکی تلفات. یو مشکل چې د موږ له نظامي سکتور سره سمې دی افغانستان خلق لري هغه دا ده چې د موږ خلق یوې مسؤولې مرجع ته په یوه غږ باندې هېڅ چیرې هم راپورته نه شول او دا یې ورته ونه ویل چې ورور تک طالب یې د ما له کوره ولې ډجې کوي او یا که ته اردو یې ولې راځې د ما په مکتب په کور کې ځای کېږي. خلک هم همدومره ملامته دي لکه څومره چې د افغانستان دولت ملامت ده. سره له دې چې د افغانستان د خلکو د سر او د مال د ساتنې مسؤلیت د افغانستان دولت لري، خو دولت په اوسنیو شرایطو کې موږ ټول په دې باندې پوهیږو چې موږ څه مشکلات لرو او د مشکلاتو هغه اساسي ټکي هم راته معلوم دي. خو خلک ګوري په افغانستان کې داسې سیمې شته، تاسې که چېرته هغو سیمو ته ولاړ سئ، هغه پښتني سیمې چېرته چې نرخ موجود ده، د حقوق سیمه کې هیڅوک د دوی بې خوښې حرکت نه شي کولی. هلته ټول حرکات د خلکو په خوښه باندې کېږي. که طالب راځي او حرکت کوي هم ورته یایي چې د مال کلي نه د مال دروازې نه به ډز نه کوي، او که دولت ورځي هم ورته یایي چې وروره د ما په سیمه کې دغه ځای نه تر دغه ځای د سیمې مسؤلیت د ما په غاړه ده، دلته ته هېڅ شی هم نه شي کولی. او هغو خلکو ته ډېر کم تلفات رسېدلي. معمولا په هغو ځایونو کې چېرته چې ګډوډي ده، چېرته چې کثر القومي موجودیت د خلکو ده، په هغو ځایونو کې تلفات هم زیات دي. د خلکو په منځ کې اتفاق هم نشته، خلک یو غږ هم نه راپورته کوي، په یو غږ خلک هم نه راپورته کېږي. هغه ورور چې د هلمند نه تماس نیولی و، په دې کې شک نشته چې امریکایانو کله چې خپل ګارنیجنونه خالي کړل، دوی هغه ګارنیجنونه د افغانستان اردو ته پرېښو، دغه ګارنیجنونو ساتل برعلاوه د دې چې د افغانستان د دښمن سره جنګېدل ډېر زیات مشکل وو، د دغو اتو سوو ګارنیجنونو ساتل خپله یو چیلنج وو. او هغه په د امریکایانو دپاره چې جوړ سوي وو، هغو یو ډول وسایل او وسایل درلودل، او موږ بل ډول. موږ هغه وسایط او وسایل چې د امریکایانو سره وو د هغه پنځمه برخه مو هم نه درلوده. دا نن د افغانستان د دولت مخالف امتیاز دا ده چې د هغو سره د شپې لیدنو عینکې دي، له هغو سره د شپې لیدنو دوربینونه دي، خو په تعصب سره د موږ له سربازانو سره هماغه شی نسته. د وزیرستان په جنګ کې کله چې د پاکستان پوځ هغه امتیازات واخیستل د امریکانه چې د شپې دوربینونه به ورته ورکوي او څه به ورکوي، زه فکر کوم چې د هغو دوربینونو اکثریت برخه د افغانستان د دولت مخالف ته رسېدلې ده. له بلې خوا په افسرانو کې د تعلیم او تربیه کمی، د سوق او ادارې کمی ده. او روس د خندق د ارتباط وویل، رښتیا هم موږ عسکري کړې ده، کله چې موږ جنګي خندقونه لیدلي دي، هره پوسته یو خندق د ارتباط لري چې هغه د هغه لوړوالی، د هغه زوروالی، او د هغه د شاته تګ لار، او یا له هغه نه د پیشرفت لار، دا ټولې پکې معلومې دي چې اوس هغه شی نه رعایت کېږي. مګه د هغه کیسه را باندې شوې وه، دا یا هغه د زر کې ژبه کوله خپله یې هېره کړه. موږ کله کله تکتیکونه پردي زده کوو او خپله ژبه رانه هېره شي. له بلې خوا یو لوی مشکل چې هغه دا ده چې په دا تېر اتلس کاله کې یو څه ته چې موږ مراجعه توجه ونه کړه، هغه دا ده چې څومره د افغانستان د نظامي سکتور رهبران د ابتدا نه د کرزي صاحب بیا د اشرف غني تر راتګه پورې تیر شول، یوه هم یوه دقیقه ستراتیژي د دې په خاطر چې که تاسې نوی تخنیک مخترع کوئ، که تاسې نوی اسلحه مخترع کوئ، د هغې د استعمال دپاره موږ باید یو داسې قدر ولرو چې هغه بیا بېرته په هېواد کې قدرونه تربیه کړي. هغه شی موږ نه ده کړی، موږ په ډېرو اسلحو باندې نه پوهېږو. بلک هغه هلیکوپټرې را کړې دي، موږ پیلوټ نه ورته لرو چې وایې لوزوي. همدغسې ځینې نور هغه زرهي وسایل او یا نور وسایل چې دي یوغود چلختی پاره اکثریت مسائل کمپیوټری دي، او هغه څوک چې موږ ورته استفاده کړی دي د هغه نه استفاده کوي، هغه په هغه باندې نه پوهیږي، کمپیوټر نه دزده، انګلیسي نه دزده. یو واسطه تنا یوازینی لارې دا چې د هغه یو ټکمه په غلطی سره دي چلون کې نه واله شي، بیا مجبور دي سجری کې او یا مخالف ته پرېږدي. بلې خوا هغه څوک چې د جنگ لپاره استفادهږي، ګوري په تلفاتو کې یو لټول او دا اوس د موږ لپاره یو لوی چیلنج دا ملکی تلفات بمباریو نه دی. بمبارد کې مخ په خواب دی بمبارد دا اصول درلودل چې یو قومندان به کله د بمبارد د غوښتنه کوله د جنگ په میدان کې، هغه به وړاندې دی نه چې دی د بمبارد غوښتنه وکړي، هغه به د سیمې یو عکس ورکاوه، هغه د سیمې عکس او د سیمې په اصطلاح پاسپورت چې ده به ارایه کوو هوایي قواو ته، په هغه کې به په درې کیلومتره کې شاوخوا جومات نه و، مدرسه به نه وه، مکتب به نه و، د خلکو د اوسېدو ځای به نه و. په هغه صورت کې ده کولای سوای چې د بمباردمان غوښتنه وکړي. اوس دغه بمباردمان ډېر بېسده، بې حسابه او بدون د دې چې هغه منطقه وسنجول شي، هغه څوک چې د بمباردمان غوښتنه کوي هغه بدون د دې چې هغه ځای وګوري او یا یې د دې په اصطلاح باندې زمینه مساعده کړي چې هوایي قواو ته د هغه پاسپورټ ورکړي، هغه نسته. طالب مخالف هم راځي، د خلکو په کور کې پټېږي او هغه قومندان چې په منطقه کې مسؤول ده هغه هم د هغه ځای راپور ورکوي او هغه ولي. هغه ورور چې له قرغیو نه تماس نیولی و هغه هم مهمې خبرې ته هغه وکړه، اشاره وکړه. واقعا موږ تر څو پورې چې تروریزم د تمویل سرچینه بند نه کړو تر هغه وخته پورې موږ موافقت نه شو لرلی. واقعا د افغانستان د دولت مخالفین، خو په دې کې بیا تر ټولو زیات ملامت د افغانستان خلک دي، سره له دې چې د افغانستان په حکومت
باندې کولی شي استاستو سره د دې مسلې تلفات نظامي اگر کمه که زیاتر استاد شیم این موضوع از نظر بگذارانیم، همتر چه از نقطه نظر سیاسی هم به این موضوع اگر یک نظر اندازی شوه، چطور میشه که تلفات یک اردو روز به روز کم شوه؟ حالا خب ما نمیتونیم 3.5 لک که اینا اردوی خیالی زیادگز از نظر بگذارانیم کلش تغییر بده، منطقه فعلا از نقطه نظر سیاسی چی باید شوه که تلفات نظامی روز به روز کم شوه؟ یعنی ده یک اصلاحات بیاره، رای حل چی هسته؟
نظر سے امداغ سیاسی مسائل دی یا دا سیاسی تعاملات دی چی پترس کے نظامی مسائل رامست کی گی، او تر ټولو نه مهم همدغه سیاسي برخې ته توجه کول پکار دي. سیاسي مسله زموږ دغه ده چې موږ د خپل غونډیو سره باید وی نتیجې ته ورسیږو.
په یوه باندې جدي خوب امین چې شما خوب شروع کړین، پیش از اینکه کل دنیا را فکر کنین که دشمن ماست، ما می اردوی خود چطور سر پای ایستاد کنیم؟ خیر، پاکستان هم است، ایران هم است، چین هم است، کلش هدف خود داره. سر از این فکر نکنیم، سر از این فکر کنیم که امی اردوی که فعلا ما داریم اینا هر روز قربانی میتن یا یعنی بسیار زیاد مشکلات از سر تیر میکنن. تا جایی که گرچه شما میگین شما از بیرون مسائل دیده نمیتونید، منتها ما صدها پیام یعنی هزارها پیام در یک هفته میشنویم، به ما که مشکلات معلوم میشه قسمی دیگه است. مثلا در اردو عسکر مثلا پوسته حمله میشه، تلفون میکنه که به ما تیاره روان که تیاره نمیرسه، مثلا قضایش در وقتش نمیرسه. مثلا اردو دوجه در یک پوسته مثلا 5 نفر یا 6 نفر عسکر ششته، وقتی که طالبا ببینه که در این پوسته 5-6 نفر هست در اونجا اول حمله میکنه. ایناله ایتر یک کوردینیشن یا یک هماهنگی با کار است که او 5 نفره که در او پوسته هست او چطور تحت حمایه هلیکوپترها یا باشه. از این نقطه نظر اگر به نقطه نظر نظامی به موضوع نگاه شیم، چطور یک سیاست شبه یعنی رهبرای بیای در اردو یا در پلیس یا جای او رهبرا همین چیزا را بتانه هماهنگ کنه؟ مثلا در جایی که گفته شما او جو وکیل مثلا 100 نفر عسکر یک وکیل نگاه میکنه، یک وزیر نگاه میکنه، در او پوسته 5 نفر شده که یک شهر نگاه میکنه. در اینجا یک مشکل سیاسی هست. در این نقطه نظر به موضوع چی پیشنهاد میکنین؟
نظر صاحب ډیر مهم او اساسی نقطو ته تاسو خپل اشاره وکړله، او واقعا زموږ مشکلات هم دغه دي. زموږ نظامی رهبری باید متحد وي، وطن ته متحد وي. تر ټولو مهم شی چې دغه وطن دی، د وطن دوستۍ انګیزه باید داسې یو څوک چې په خپل پراس کې هغه باید د وطن دوستۍ یو مینه ورسره ولري، د وطن سره نو د انګیزه ورکول شي خپل زیردستانو ته. کچیرته د انګیزه ونه لري، د پاسپورت خارجي په دې مسایلو کې نه د هر چا خبرې ومني، نو خو بالکل خبر التورانه ده. بل مسله د تعهد، دلته باید تعهد ولري څوک دغه رهبری چې د حکومت او د دولت څوک چې نظامی ارګانونو ته ټاکي، د مسول د فرقې د کمانډان پایس، د دفاع د وزیر په حیث باندې، د بل چا په حیث باندې، دغه یو وار یغه گذشته مطالعه کړي چې دا سړی په کوم ګوند پورې اړه لري، د فکر څه شی دی، د ګاونډي سره روابط سره کوم دي، آیا دا کول شي کې نه شي کولای. ارزیابي ډیره زیاته مهمه ده، تعهد ډیره زیات مهم دی په دې مسله کې. نو دغه ټول مسایل ته په کتلو سره زموږ کیسه چې دغه موږ هر څومره په خوالی باندې فکر وکړو بیرته موږ هغه ستونزو ته ورځو هغه مشکلاتو ته ورځو ترڅو چې هغه ختم نه کړو زموږ مشکل چې ترڅو پورې ختم نشي د ګاونډیانو سره موږ په خپل فساد ختم نه کړو په افغانستان کې موږ په خپل د وطن سره تعهد ونه لرو موږ دې وطن ته وفادار ونه اوسېږو زموږ مشکلات به ورځ تر بلې هم ډیریږي موږ باید یو انګیزه ولرو د دې ملک د دې ساتنې په ارتباط باندې د پانګیزه باندې باید موږ خپل ملک وساتو سلوي کال وړاندې د حضرت ظاهر شاه په وخت کې د سردار محمد داود خان په وخت کې هلته انګیزه وه دوه کاله سرباز ته چې بیرته به راتله یعنی هغه وخت کې چې چا سربازي نه کوله یا نه وکړي هغې ته چا لور نه ورکوله اوس لکه مخکې تدبیر صاحب اشاره ورته وکړله داسې خلک ځي چې څلور پنځه میاشتې سمه روزنه نه ورکول کېږي یا یوه میاشت روزنه نه ورکول کېږي چټک زده کړې ورکول کېږي نور د جنگ جبهې ته لیږل کېږي هغه بیچاره نه د کلاشنکو په وازولو باندې پوهېږي نه د خندق په ایستلو باندې پوهېږي نه د امیر په اطاعت باندې پوهېږي نه د جنګ په سوقو اداره باندې پوهېږي نو همدغه مسله ده چې زموږ تلفات نظامي ورځ په ورځ ډېریږي بله مسله تاسو اشاره تر ټولو نه مهمه مسله چې د تبلیغات دي تاسو وګورئ تر پنځوس ویندویان چې دی حکومت او دولت لري په داسې مهمه موضوع کې چې نن په نظامی تلفاتو باندې بحث کیږي تاسو وګورئ چې څوک ناظریږي حتما تاسو به څوک غوښتي نه دی حاضر شوی دی به دلته بحث وکړي د مخالفینو د خوانه چې کله کومه موضوع کیږي هغوی په هر اړخیز تبلیغات کوي پنځوس ویندویان دي غوړ غوړ ګرځي نکټایې اچولي سرونه یې غوړ کړي
شکست خورد سب ای جنرال های خود گفت شما بر چی شکست خوردین جنرال ها گفتن والا صد تانه دلیل هستن گفتن تو بگو یکان تایش گفت والا اول خوب باروت نیسته آل خیلی گفت دیگه 99 ایش نگو آل سب شما منحیص کسی که در مسئله نظامی کارشناس هستین یک اردو در قدم اول بزرگترین استراتژیش همیست که تلفات نده یک عسکرم جانشه باید حفظ بکنه اوی خاطر شما چی پیشنهاد میکنین که اردوی افغانستان فعلا خو تا جایی که پیامایی که به ما رسیدن تعداد زیاد مردم تشکری میکنن که اردو از جان مال ناموس ما دفاع میکنن بسیار خوشی میکنن منتها از عسکر که ما شکایت داریم یعنی در ظرف دو سال سه سال گذشته زیادترین شکایت از این بوده که مثلا ماششان در وقتش نمیرسه در غم فامیلشان است که فامیلشان در گشنه است مثلا در پسته ها نفرهای بسیار کم است طالبا میان در پسته ها حمله میکنه حالا شما از نقطه نظر تکتیکای نظامی یعنی دکترین نظامی چی پیشنهاد میکنین که یک اردو چطور میتونه تلفات خود پایین بیارسه این پیشنهاد کنین سیم
تشکر جناب نظر سیب گپای بسیار حساس واقعا خوب مجبور می سازین دانی مرم طور میتین که بخواهی بیش چیزی اصل موضوع ایست نظر سیب که معمولا زمانی که تلفات زیاد میشه و یا کم میشه بزرگترین امر موجودیت مرال یک سرباز و افسر است مورال برای سرباز چی است؟ چند چیز مورال را احتوا میکنه جناب نظر سیب اول سرباز باید انگیزه داشته باشه که به خاطر چی جنگ میکنه دوم سرباز باید قماندانی بسیار خوب داشته باشه که او را دقیق قمانده و دقیق سوق و اداره بکنه سوم موضوع تعلیم و تربیه است که یک عسکر باید با مسائل نظامی تجهیز شده و از او باید شناخت داشته باشه مسائل جنگ باید بلد باشه تر حدی بزرگترین چیزی که برای یک سرباز مورال میته و موجودیت یک همسنگر خوب است کسی که در پالویش در سنگر نشسته او باید اینطور مطمئن باشه که یه آدم هم برای ما خود میکشه و هم ما برای از او باید خود طلب بکنم تا او را نجات بدم موجودیت یک قومندان خوب یکی از به اصطلاح عوامل اصلی یک قطعه جنگی است که ببینید ما چند مثال برتان بگویم در جنگ جلال آباد بزرگترین قهرمانی را کرده بدون سربازا قماندانایشان کرده به شمول رئیس جمهور کشور که در جنگ حضور پیدا میکرد شما اگر قماندانای وقت مثلا رئیس عمومی امنیت رئیس تنظیم نینگرار کسی که لوی درسید بود به نام اسیب دلاور در روز زمان و عبدالودین و معلم عمری که رئیس امنیت بود قماندان امنیه وقت نینگرار و دیگه مردم اینا کلش هم در خط اول با همراه سرباز حضور می‌یافتند در جنگ یک قسمت میدان هوایی را در وقت در جلال آباد مخالفین گرفته بود که زمان دکتر نجیب حضور پیدا کرد در جلال آباد و از هلیکوپتر پایین شد و دمو وقت برای سرباز خود، برای عسکر خود، برای رئیس تنظیمه خود که نام یک یک شه گرفت، برش مورال داد که در مقابلتان پاکستان جنگ میکنه، فرقه های پاکستانی است، دیگه دلتان که از وطن خود دفاع میکنین و یا نمیکنین. به این خاطر موجودیت یک آمر خوب، موجودیت یک قومندان خوب و در پالوی از او موجودیت اسلحه خوب هم یکی از به اصطلاح نرم های مورال یک سرباز است. اگر شما سرباز تجهیز نکنین به یکی او منطقه ای که دشمن از اونجا دخول اجرا میکنه و نمو را زیر آتش بگیره، اگر شما همیتون اسلحه را برشنتین و سهل کده برا که باش نزدیک ببخشین نزدیکی ما برا سرباز بزنیم، این بسیار مشکل است برای سرباز. اردوی ما تا به امروز تجهیز نیست، تجهیزاتش بسیار ناچیز است در مقابل جنگ که در مقابل ما جریان داره. از سوی دیگه از سوی دیگر یک مشکلی عمده ای که ما داریم که ما هنوز از جواسیسی که در بین نظام افغانستان وجود داره و به کشورهای همسایه تعلق داره، از او تا بالی بسیار به سطح بلند متضرر هستیم. ارگانهای کشفی ما هنوز هم مثل که دوست ما همدرد صاحب اشاره کردن، هنوز در ارگانهای نظامی در بخشای کشفی ما افراد و اشخاصی وجود داره، حضور داره که اونا برای افغانستان نی بلکه برای دیگرا استخدام شدن و کار میکنن. اینمی مشکلاتی است. ادارات کشفی ما بسیار به حد ضعیف است. مثلا کشفی وزارت دفاع، ببینید یک سرباز یک پوستی را که ما در یک جای افراز میکنیم و یا یک منطقه را توسطشان محافظت میکنیم، ما باید روزمره برای از اونا را فور بتیم که از کدام طریق دشمن میتانه دخول اجرا بکنه، چطور سر از اونا شبخون اجرا میشه، مسائلی کشفیش باید برش معلوم باشه، در منطقه چقدر دشمن حضور داره، از کدام مناطق میایه، نقاط استراتژیک باید برش شناسایی شده باشه، نقاط اسب پذیر باید برش نشان داده شده باشه برای سرباز که از یعنی مناطق دشمن میتونه دخول اجرا بکنه، یعنی منطقه که شما میتونین عقب نشینی بکنین و یعنی منطقه که شما باید اطاعت بکنین، کمین افراز بکنین. یعنی کبی ها در اردوی ما باز هم با اونم یک موضوع میرسیم که شما در جریان هستین، پیامارم گرفتین، ما هر روز پیامایی رو که شما میگیرین ما میشنوم. زمانی که سرباز به جنگ داخل میشه واسطهش تیل نداره، زمانی که سرباز داخل جنگ میشه تفنگش مرمی نداره. این به معنای عزیز که اونمو مرمی و اونمو تیل فروخته میشه، وسایل فروخته میشه. ما در مکتب نظامی آموخته بودیم که زمانی که شما یک منطقه را اعلام میکنین و دیگه زورتان نمیکشه بر نگهداری از او، شما اونمو همه چیزی که در میدان میمانه او را باید تخریب بکنین، از بین ببرین. ولی ما زنده و سلامت به دست دشمن میتیم. همه واسطه شما غزنی را یک دفعه ببینین، در غزنی چی گپ شد؟ غزنی قطعا طالب نمیخواست که غزنی رو نگاه کنه، طالب نمیخواست که غزنی رو ولایت بکنه اونجا. و اما دوستای ما که در بخش بلندتر نظامی هستن، اونا طوری که وضع نظامی اشاره تشریح کردن و طوری که نقاط استراتژیک تشریح کردن، برای ما خنده‌آور بود. بخاطر از اینکه طالب دخول اجرا کرد، وسایط و وسایل به امرای خود برد، چیزی را که ضرورت داشت کسی یردمی را شناسایی نکرد که از کدام طریق طالب داخل شد، کدام کشور اینمی زمینه را برش مساعد کرد و کدام مردم برش اینمی زمینه را مساعد کرد که طالب دخول اجرا کنه به شهر، کدام مردم را کشت، کدام مردم آسیب پذیر بود و با کدام نقاط آسیب رساند. چقدر تلفات ما در بخش نظامی داریم و چقدر به اصطلاح اسلحه و دیپو چیزی ما از بین برده شده. آیا به خاطر از همه بوده که نمیره کسی پیشتر از او فروخته بود و بعد از او طالب اجازه داد که دخول اجرا بکنه؟ و یا کدام مسئله دیگه؟ اینمی مسائل اصلا اگر شما مردمانی که او متعهد به وطن خود، به سکتور خود باشه، اونمتر مردم را اگر شما استخدام نکنین، مردمای را استخدام نکنین که او تعهد به وطن خود داشته باشه، این نمیتونه تفتیش شوه. اینمی موضوع هر تفتیش تفتیش کندوزه. ببینین در ما در کندوز برتن به صراحت میگیم که در باره کسایی که کندوز فروختن اونا مدال گرفتن.
بله،
کسایی که در غزنی یک نفر جنگیده، یک نفر کماندان غزنی جنگیده دیگه.
بله، من نه تجبیر سب. البته یو بل موضوع تا اشاره وکو د امریکایی رسنی چوی، امریکایی رسنی دا وایي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو تلفات د دې لپاره زیات شوی دی چې جنگ ټول افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی او ځینې نظامی کارشناسان د امریکا دا خبر هم کوي چې په 1300 میاشتو کې البته د خبري خبرې شوې دي چې افغانستان بهرني ځواکونه یو دم ناڅاپه ووتل او هر څه په میدان پرې شودل چې دا هم د دې باید شو چې تر څو افغان ځواکونه ځان راټول کړي او دا وخت غوړي. خو په هر حال د خبرونې روسیو ته رسیدلی کوم څه چې ما دلته یادښت کړی دي هم در سبا خبره وکړه چې امنیتي ارګانونه باید د پارلمان د رای اخیستنه مستثنا شي. تدبیر صاحب دا خبره وکړه چې افغان ځواکونه باید د زورواکو له واکه خارج شي او دا خبره هم وشوه چې اردو باید له سیاست لری شي او تدبیر صاحب دا خبره هم وکړه چې خلک هم ملامت دي باید هم عسکر هم طالب ته ووایي چې زموږ له کورونو ډزې مکوي. نظر صاحب خبرونه به راټول کړو.
بله بسیار زیات تشکر. خودتونه جنبندی هم کردی. بسیار زیات تشکر از اشتراک مهمانای محترم ما. محترم آقای کابل خان تدبیر، کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان تشکری میکنیم از کسایی که امروز در تهیه و نشر از این برنامه با ما همکاری کردن، آقایان وایس کاکل، شمشاد زدران، میرحمد صافی و رامین کاکل و ما مزدورتان مرخص میشم تا برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.
دا افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون کرپان زلان لکل مر بلوس ترکمن هزار اوزبیک عرب پسی ای ماف نورستانی خیر غز برا ہوئی تیز باش گجر
فیصل.